یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هېواد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوي دي. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوي دي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگتن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگتن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هېڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شلګرې ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شلګرې ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډلهیز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوي په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې څومه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې درې ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولي دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 اوړي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاري زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تیره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قلو اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشاتمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید په شا وتمبوه، چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلی ماس له ډی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د منسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د هیوي الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د 3/4 شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په 650 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1 میلیون واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلی کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت را ورسیږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخو افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلینن په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیه قماندان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي رادیو ته د دې دوو ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځای چارواکي بیا د دوشي او جلګي ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبانی د نیولو ادعا کوي. پرون هم دې ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه او ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو باره نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوې او طالبانو ته درنه مرجوب له اړولې ده. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي رادیو ته وویل د لاسوتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنکړل. په ورته وخت کې د مایمنی ښار چې پرونې د امنیتي وضعیت په اړه د ترنګلتیا راپور ورکړل شو تازه د مصر تیری ورسېدلی. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطنپاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلیوی خو د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنۍ هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکو تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاتسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کېدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیویي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوي یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر رپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد لازادې رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولای شي پر طالبانو خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره پر اړتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوي د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې ګنې هواد په خپل خوره کې طالبان ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې راغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستاني چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه په موکړې اقتصادي خبرونو ته
په هلمند کې د بوست تصدۍ مسولین وایي چې ډېر ژر به بوست تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له پختې د کال تر 2.5 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وست صدای مسولین وای تیر کال 2300 ټنه پخته له کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سږ کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته له کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر وشتو ساتونه کې د اتیا ټنه مالوچو، لس ټنه غوړیو، یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید ورتیا لري. د هلمند د بوست صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو، چې هغه مهال په دغه فابریکې کې ګونو کسانو کار کوه. یا د فابریکا ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو، چې لتیرو لسو کلونو را په دې خوا په ټپه ولاړه وه. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي، چې په دغو پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنی اوبو لګولو او مالداری وزارت بیان اکبر رسمین نازدی رو ته ویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنی اوبو لګولو او مالداری وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسولینو ترمنځ لاسلیک شوی. نو موري ویل چې دغه کانال د 1320 متر پوګدوالي جوړیږي او 220 جریبه کرنیز زمکي خړوبوي. د شاخقند د اوبو کانال د ایتس پروژې لوري پر اتلونکو شپږ میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د می په میاشت کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سره مخ وو. هندستان سره لدې چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نور هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1.4 میلیارد وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوه دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمنی د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولای شي. په جرمنی کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو شپږ سلنه جوړوي. په عمومي توګه د مې د میاشتې راهیسې په جرمنی کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې راکمې شوې، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستی او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسی پریږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللې، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپله وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یا دا چې دولت غواړي ملیشې جوړې کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسله وال د فرا انارداري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړې چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړل دي دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخته سزا ورکول کیږي. او هشت سوبر اسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پنځو ولسوالیو سقوط په تیرو شلو کلونو کې بې ساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو د ښار کې پرون پنځه ولسوالۍ د دولت له کنټرول ووتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یوه ولسوالۍ او بله په کندوز کې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللې او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترین کوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت له لارې هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترین کوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا فترین کوټ شار کې د وښو د لوب یو کلب دی. په داسې یو شار کې چې لکلونو رئیسی ماسره دی او په 100 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرښه پرتی دی. دلته سلګونه ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد ورته شي. د وښو د جی وزنی کلب استاد محمد انی بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالی پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوي سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیره لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي توب هم لري.
هغه زمانہ شات ډېر خلګو د دوه شمس په کوڅو کې زاسو اته پر موږ باندې د نیونیان نوم یې شول کېدل او دا مازغه خراب شوی دی. نیونیان دي یا چګوره چې شي خوري د مخزن وس زغل دا چې فکر کوي او فټ فټ فکرونه کوي. نو هغه و چې ودل دوه دوه نفر زغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب زغاسو هغه الحمدلله وس ودل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کسر رسمي انزلرمه په داوس شرایط کې. او
بارک وای ک په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګون نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرشکلن نور محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نموړی اته کال مخکې د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې پښه للاسه ورکړه او معلول سو. د رواني جګړې د قرباني وای کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیل سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد ورسته په همدې وپښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یو کلب کې ورزش پیل کړ او ورسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموډي په وینا څو کال ورسته بیرته ورزګان ته راغی او په ترنکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانست.
نو وړاندې نورم ځوانان ته خدمت وکم نورم ځوانان پورته کم ځکه ورزش کې ډېری ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي او ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دي. نو که صحیح ډاکټر وي پو ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنۍ ګټه په ورزش کې ده. زړلري هغه که غواړي چې مثبته لار مخته ویسي نو ورزش دي، سواد دي، علم دي چې هغه مخته ویسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاری څخه لاس واخلي، د نشو په نشو کې سړی یا جوړېدل یا رغېدل یا اقتصاد سمېدل نو یو سړی دی ورزش نه شي سړي پښتنو کې ستاسو کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د رواني جګړې پر شکل خو ځخ کوي چې سولې وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګ نور څوک هم د د پسیر مایوب نسی. د هغه په وینا کچری هیواد ته تلپاتې سول راسي نو دی به پراتلونکي کې د اورزګان په نور سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي ټوکو او نور بیلاروي څخه راوګرځوي او ورزش وکړي. د اندام جوړولو د دغه کلب ترڅنګ په ترنکوټ کې څلور نور کلبونه هم ستا چې هلته هم په هر یو کې په ورځنی ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله ولپات ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمیر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نموړی وای په دغه ولایت کې زیاته واده د وښو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوب وکړي.
په چیر وختو کې موږ تقریبا 2 ورځې دروازه د اوس مړه دي تقریبا 3 ورځې نه پاله 3 ورځې نه دی. یا عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبای اندام دی وښو د والیبال دی سترنج دی بسکرانی دی ځغاسته دی دغه اتلتیک اخته پاره تر اوسه موږ یې سپاله لرو خو موږ کوشش کوو چې نو تر اوسه هم پاله کو.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر غزوانان چې د لوب میدانونو تراوتلي وای د لوب کول څخه مخه داده څو لرواني ناروغي خلاص او یو ورځ د افغانستان درې رنګ بیرغ په نړۍ کې وزلوي. رحمت الله لایک په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړي دی.
یوازنه هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه نړیوال ته مور وشو چې نور له روزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنه ارمان د روزګان خو شي دغه سوله ده انډیر جګونه دلته په روزګان کې سیوی مغواړو چې دغه په ورزش ته لګا څخه او نړیوال ته وشو چې موږ نور جنگ نه غواړو یوازنه ارمان زموږ سوله دا غواړو چې سوله وکړو هله ورزو مم دا چې خواري کارو تکلیفونه کارو او نړیوال لوب کې ګډون
د اورزګان ځوانان وای دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کم نه ده خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو